نور جزئیات ورنکړل، خو زیاته کړه چې هغوی نور تصمیم نیونکی نه لري او هیڅوک نه لري چې اقدام وکړي. حزب الله چې د امریکا د متحدو ایالتونو لخوا د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژندل شوې، خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څانګه په تور لیست کې شامله کړې ده. ډېر ګمان کېده چې هاشم صفي الدین به چې د حسن نصرالله ترور زی دی د خپل مشر په توګه ونوموي، خو د اکتوبر له دوهمې راهیسې د اسرائیل له یوه برید وروسته د هغه برخلیک څرګند نه دی. حزب الله د هغه د برخلیک په اړه تر اوسه رسمي څرګندونې نه دي کړې، خو د دې ډلې یو شمېر غړو د خپلو نومونو نه ښودلو په شرط یو شمېر رسنیو ته ویلي چې له دغه برید وروسته له نوموړي سره اړیکې امپرې شوې دي. صفي الدین متحدو ایالتونو په 2018 میلادي کال د یوه نړیوال ترورست په توګه اعلان کړی دی. د راپور له مخې صفي الدین له حزب الله شیعه ډلې سره په 1980 لسیزه کې د هغې له تاسیس وروسته یو ځای شو. نوموړي د حزب الله د اجرایوي ارګان چې د دې ډلې سیاسي چارې تنظیموي د مشر په توګه دنده مخته وړې ده. صفي الدین چې د لبنان په جنوب کې زیږېدلی هم لکه د پخواني مشر په څیر له ایران سره نږدې اړیکې پاللي. هغه د ایران په قم ښار کې چې د شیعهګانو مذهبي مرکز بلل کېږي زده کړې کړې او ورور هم په ایران کې د حزب الله استازیتوب کوي. همدارنګه د صفي الدین زوی د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواک د قدس څانګې د پخواني قومندان قاسم سلیمانی چې په 2020 میلادي کال کې په بغداد کې د امریکا په یوه هوایي برید کې ووژل شو له لور سره واده کړی دی. که د نوموړي وژل رسما تایید شي، دا به د اسرائیل په برید کې د حسن نصرالله له وژل کېدو وروسته د حزب الله لپاره یوه بله سخته ضربه وي. دغه شوې ډله په وروستیو میاشتو کې ډېر نور هم ځپل شوې. د اسرائیل په بریدونو کې د مشرتابه ډېر جګپوړي غړي وژل شوي، د پوځي وړتیاو ډېره برخه یې ویجاړل شوې او مخابراتي سیستم یې هم ګډوډ شوی دی.
وړاندې به راسره د ازادي راډیو فرهنګي مجله واورئ، خو تر هغې وړاندې د راپور ته راځو. ایراني چارواکي او د طالبانو حکومت د سیستان په ګمشاد سیمه کې د یوې نوې سرحدي سوداګریز بندر د پرانیستو په اړه هوکړې ته رسیدلې. د ایران د سیستان او بلوچستان والي محمد کریمی تازه ایران خبرې ایرنا خبري اژانس ته ویلي چې دغه هوکړه کابل ته د نوموړي د روسي سفر په ترڅ کې شوې ده. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت هم پر خپل ایکس پاڼې لیکلي چې دواړو لورو د چابهار بندر په اړه خبرې کړي. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې له پاکستان او ایران سره د افغانستان په بندرونو کې د سوداګریزو ستونزو په اړه اندېښنې اوج ته رسیدلي، ایرانی چارواکي او د طالبانو حکومت اعلان کړی چې د سیستان په ګمشاد سیمه کې د یو نوي سوداګریز بندر د پرانیستلو لپاره هوکړې ته رسیدلې دي. د ایران ایرنا خبری آژانس تازه د سیستان بلوچستان د والی محمد کرمی په حواله راپور ورکړی چې دغه موافقه د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ د وزیر نور الدین عزیزی په بلنه کابل ته د هغه د وروستي سفر په ترڅ کې شوې ده. کرمی زیاته کړې چې په دغه سفر کې د ګډې پانګونې او همداراز د سیستان بلوچستان په ګمشاد سیمه کې د دویمې پولې د بیا پرانیستلو په اړه هوکړه شوې ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د حجم د زیاتوالي او د سوداګریزو راکړو ورکړو په اسانتیاوو کې د مرستې تر څنګ به د سیمې د اقتصادي پرمختګ او د نویو کاري فرصتونو د رامنځته کېدو لامل شي. کرمی ویلي د سیستان آزاده صنعتي سوداګرۍ سیمه او د چابهار آزاده د صنعتي سوداګرۍ سیمه د دو مهمو اقتصادي قطبونو په توګه د پانګونې او اقتصادي پرمختګ لپاره ډېر فرصتونه برابروي او په نږدې راتلونکي کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري د پام وړ وده وکړي. له بلې خوا د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت په پخواني ټویټر او اوسنۍ ایکس پاڼه کې اعلان کړی چې نور الدین عزیزی په کابل کې د ایران د اسلامي جمهوریت له سفیر حسن کاظمی قومی محمد کرمی سره کتلی دي. په بیان کې راغلی چې دواړه لورو د چابهار بندر په اړه هم خبرې کړي او د دواړه خواوو د مسؤولو کسانو په ګډون د پریکړې لیکونو د څېړلو لپاره یوه کمیټه ټاکل شوې ده. دغه اقدام د یو شمېر هغو افغان سوداګرو او صنعتکارانو تود هرکلی سره مخ شوی چې د ایران او پاکستان په بندرونو کې له ستونزو شکایت کوي. د یوې کارخانې خاوند رحیم الله مایار ازادي راډیو ته وویل
دا د افغانستان د صنعت او تجارت لپاره ډېر مثبت ګام دی. زیات سهولت راځي چونکې پیلا دا درې بندرونه چې دي، د نیمروز، فرا او د اسلام کری، په دې باندې خپل اندازې زیات بیروبار زیات دی. د دغه خپل پر مال اکثره وختي و هفته لس ورځې پنځه لس ورځې شل ورځې بندرونو کې ولاړ وي، نو ځکه په دې باندې ډیموریج هم راځي او د صنعتکار او تجارت لپاره غر ضرر.
یو سوداګر بشیر چې د پاکستان په بندرونو کې لستونزو شکایت کوي، له نورو هیوادونو سره د لا ډیرو بندرونو په جوړېدو خوښ دی.
د شارناو، تورخم او غلام خان په بندر کې مې خپل 15 ټیلر مال ایسته چولای. سلکه زب خپل تاوان شویم. هر څو چې لارې خلاصې شي او نور هیوادونو سره سوداګري پرمختګ وکړي، موږ خوشحالي ګو.
د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه هم لیران سره په نورو بندرونو کې ستونزې تاییدوي او وایي چې د ګمشاد په سیمه کې د نوي بندر په پرانستلو سره به سوداګرو او صادرونکو ته ډېرې اسانتیاوې برابرې شي. د دې ټولنې مشر عبدالجبار صافی وایي
دا لاره د نورو نه تقریبا نزدیم ده، مصارف به هم کمیږي او وخت به هم کمیږي چې د افغانستان لپاره صادرات او واردات کې دواړو یو مفید رول به ادا کړي او دا به د پیشرفت لپاره یو ذریعه وګرځي.
له دې مخکې د پاکستان لخوا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم لاره او نورې لارې د بیلابیلو دلایلو له امله د دغه هیواد د سوداګریزو توکو پر مخ تړل شوي دي. خو تیره اونۍ د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزی د مسلې ته په اشاره سره پاکستان د منځنۍ آسیا د لارې په تړلو وګواښه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزی شاوخوا یوه اونۍ وړاندې پاکستان ته د صادراتو په کچه کې د 60% کموالي په اړه ازادي راډیو ته وویل چې د ایران له لارې د سوداګرۍ راکړه ورکړه زیاته شوې او کورنۍ یا داخلي سوداګري له ایران سره په کال کې له 2 میلیارد ډالرو زیاتې ته رسیږي.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم پدې خبرونه کې په واوري چې سیاسي غورځنګونه څنګه ادبیات پنځوي.
د دې شاعری خو هم خپل کړي د کړي مې جوړي کړي دي.
تاسو ته یو مخ نوی سندر هم لرو.
جامې مې جوړي د هری رو شبنم شوند ترنګ د مرجان.
د دې سندرې له سندر خاړې آسیا مهرابي سره شخېدلې. د یو ځوان شاعر نظر مې اخیسته چې په ایران کې ژوند کوي.
شعر خاص وخت نه لري او چې زه به هم دا اوس شعر لیکم شعر زور کار نه دی.
او په دې خبرونه کې مو په نورستان کې یو باغ ته ورولو.
د کوم په باغ دې دوه باندې نو خلکو ته یو سکون حاصلېد. زار شابه په هغه وخت کې دغه باغ کې کله چې شکر راغی شپې ورځې بال تړولي دا به قرارګا و.
یو شمیر پیاوړو سیاسي غورځنګونو د تاریخ پوښتو کې پښتو ادبیاتو ته ډیر څه ورکړی دي. د روشانیانو له نهضت نیولې د ستر خوشحال خان خټک تر غورځنګ په شلمه پیړۍ کې د پاچا خان خدای خدمتکار ډلې د خپلواکۍ او ولس او قوم د ژغورلو لپاره ادب او تعلیم ته مخه کړه، ښوونځي جوړ کړل، اخبارونه یې چاپ کړل، مجلې راوېستې، یوه ډله یې منظم او منسجمه کړه چې نظمونه ولیکي او کیسې ولیکي. دغه فکر تر ډیورنډ کرښې واوښت. هلته دغه د ولس ته هم فکر ځینو خپل کړ چې په دوی کې یو هم ملنګ جان دی. سیاسي مبارزو په فردي ډول هم ادبیات روزلي او زیرمه یې ورزیاته کړې، لکه د میوند د ملالی وټپه چې تر اوسه پورې مشتره پاته ده. یو لاغو غورځنګونو چې په لنډ وخت کې له شعر نیولې تر سندرو پورې هره خوا د خپلې مبارزې لور ته جذب کړي دي، د پښتون ژغورنې غورځنګ دی چې له نن څخه باندې 6 کاله مخکې د یو ځوان نقیب الله مسید له وژلو وروسته رامنځته شو. په کراچۍ او خیبر پښتونخوا کې یو شمیر پښتنو هغه وخت تور پورې کړ چې نقیب الله مسید پولیسو وشلی دی. همغه وو چې له کراچۍ څخه باندې 850 کیلومتره لري یو بل پښتون ځوان منظور احمد پښتین له یو شمېر ځوانانو سره تر پېښور لاریون وکړ. د کراچۍ د پولیسو د مشر د استعفا یا زندان ته چولو غوښتنه یې کوله. دغه لاریون پلویان ورو ورو زیاتېدل، بیا تر اسلام آباد پورې ورسېدل. هلته یې پرلت ووه او دوی وویل چې په زرګونو پښتانه د پاکستان امنیتي ځواکونو اختطاف کړي دي. دغه کسان که بې ګناه دي خوشې دي شي او که یې ګناه کړې محکمو ته دې وسپاري. دغه غورځنګ له لومړنیو ترانو څخه یوه د واڼۍ د هنرمند شوکت عزیز ترانه. شوکت عزیز د دې ترانه پاړوي
حقیقت دغه دی چې زما خو خپل لکه تعلق هم د ادب سره دی، لیکول وس کوم، دوه کتابونه هم چاپ دي، او د پښتون وطن حالات د چانه پټ هم نه دي. نو دغه چې کله په کراچی کې د نقیب په نوم یو ځوانو هغه په شهادت ورسول شو، نو هغې نه پس د ټولو پښتنو احساسات راوپارېدل. نو زه هم د دې معاشرې غړی وم، نو ما هم دغه وخت محسوس کړم ویل باید خپل کردار انسان ادا کړي. نو یو داسې ماحول کې مې داسې باقاعده پلاننګ مې نه و کړی چې زه به داسې یو ترانه هغه یو حق ادا کولو که نه غږ پورته کولو، نو هغه مې پورته کړو.
د شوکت عزیز دا ترانه تر ننه د پښتون ژغورنې د غورځنګ په غونډو کې خپرې شي. شوکت عزیز وایي چې د دې ترانې شعر یې خپل جوړ کړی.
د دې شاعري خو هم ما خپل کړې ده، کړې مې جوړې کړې دي، ما کوشش هم کړې ده دغه شاعري کې چې زه څومره ساده لفظونه کې، او د دې میوزک کې را سره ډېره مرسته هغه وخت کړې وه زمونږ د وزیرستان ګران ملګری شاعر معصوم حرمت صاحب چې کوم دی پېښور کې سټوډیو ده، نو هغه را سره زیاتې مرستې دي.
ښاغلی شوکت له 2000 کال راهیسې سندرې وایي، خو د وانې له چاپیریال او د ولسی سندرو له چوکاټه د پښتون ژغورنې غورځنګ راویست. دی په دې باور دی چې د پښتنو د ژوند د تغییر لپاره هنر ته اړتیا لرو.
د شعر او د موسیقۍ د کردار نه څوک انکار هم نشي کولی. اوس وخت کې مونږ ډېر ضرورت محسوسو، ډېر اړتیا محسوسو، ولې چې هر سړی لکه مونږ دلته ډېر انقلابونه کتلي دي، لامو نور په ځمکه باندې داسې مختلف خلک دي کنه، هغه هم خلک د شعر د لارې راپاروي. نو مونږ هم ویلی شو باید ولس دپاره داسې شعرونه او ترانې تیار کړو چې هغه د وطن نو د خاورې او د قام خدمت ته را وړاندې شي، او دوی ته یو احساس ورکړو، دوی ته یو جذبه ورکړو. نو دې نه بد دی ورځې خو مونږ باندې نه راځي، نو مونږ ته خو هر کله ضرورت دی، هر وخت ضرورت دی د وطن دپاره باید سندره ووایو.
د ښاغلي شوکت په باور په وڼه کې د موسیقي پیژندل شوي هنرمندان نشته، او دوی په دې باور دی چې هنر د ژوند لپاره وکاروي. په هغو سندرغاړو کې چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ په پیل کې سندرو ته مخه کړه، یو هم کبیر امیری دی. د ډیورنډ کرښې د دواړو لوریو ګڼو نورو سندرغاړو د پښتون ژغورنې د غورځنګ لپاره سندرې بللې دي. په دوی کې نوې سندره د نغمې ده چې د پی ټی ایم د مخکښ غړي ګیله من وزیر یو شعر یې د هغه له مرګ وروسته کمپوز کړ او خپور کړ.
ننګ میدان ته څنګ په څنګ در سره ځم لالیا، تبا دا چیری وه د لشکر سر ته بزې زبلنن.
پر ګلمن د جولای په ومه په اسلام آباد کې ویډلې حمله وکړه، چې بیا د جولای په 11 مله اخی سوټپونو ساور کړه، او د جولای په 12 د جسد پر اسمه کې خاورو ته وسپرل شو. پی ټی ایم وای په کال 2019 کې د مزاحمتي شاعرۍ او پی ټی ایم سره د اړیکو لرلو له امله په ګیلمن د غداري او ریاستي ادارو پر ضد مقدمه درج شوې وي، او عین تر مرګه پورې په هغه لست کې د نومو چې له پاکستانه د وتلو اجازه نه لري. د ګیلمن وزیر یو شعر جاوید امیرخیل هم سندره کړې. ګیلمن هم سندرغاړو ته سندرې پنځولې، هم یې خپله سندرې بللې.
ګیلمن
ګلمن د پی ټی ایم لپاره د مساهمتي ادبیاتو یو سمبول و. کله چې اسلام آباد د جولای په 11مه د جنازه وزیرستان ته پلاره و، دومره خلک ورته پلارو کوڅو کې راغون شوی وو چې شاید د بل هیڅ پښتون په جنازه کې نه راټول شوی. د د جنازې دغه تصویر ته انزورګر شاعر عمان نیازی شعر لیکلی.
اخله پتندی باندې دبر ال سنگساره و د سوځواله لکه زخم ټوله لارا چیرته روان لکه د مست وینو دارا جار د لټپو ملنګ جار لا کزاره والو ته ل زخم لکه ور لا لزار ونی صدا غشه تلیندې زمواره اسکه په سر جنده د پر وطن نیولې مټ کې خاوره د دل بر وطن نیولې مینه نه زونو غندې مست و سرشاره غرق ول چغو لکه نه ویل نه زاره څو بهار رنگ و کرنګونه څو بهار څه پاتن اس کشوله تاو کې ل اظهار نه د تند کونو ماته نه ولا انکار اس کا غاړه راغې د تا غاړه تل دار یم ين ساقي زړه چاودن نه برکې نه و دا زمږ مجنون دی مجنون نه برکې نه و مست ازادی ناره کفن کې وې سارا ما وې کزه لاړم خو زه بیرته راغلم یارا دا چغه دې خبرګه شي د تارو کې روزګاره لنګ دې دا لاره شي دا لاره د خونکاره کړي کړي ازغن مزای تاو ترې تور مارا نمنم دا نمنم دا د شرم سپاره کېګ د دې زخم ته د لارې په زنګون رباب سوای د خپل ویر پتاو ورک لار پختون رباب کېګ د دې زخم ته د لارې پر زنګون رباب سوای د خپل ویر پتاو ورک لار پختون رباب
پښتون ژغورنې غورځنګ سره ازبکي خولۍ هم د مزاحمتي ادبیاتو سمبول شوې ده. دا خولۍ په مختلفو شعرونو کې شاعرانو یاده کړې ده. په خپله د پی ټی ایم مشر منظور پښتین په یو مرکه کې ویلي وو چې دا خولۍ یو پښتون کارګر چې د دوی په سیمه کې مزدوري کوله او له افغانستان نه هلته تللی وو ورکړې ده. نوموړی دا خولۍ بختور ګڼي. په خپله منظور هم شعر لیکي، خو داسې ښکاري چې دا لږ شعر وایي او مزاحمتي شعر وایي. د خپل ملاتړیو په یو وړه غونډه کې د پښتین په شغ څو بیت شاعري
اور خو ما هر څه دی بایلې پښتون احساس سره نه خاورې نه کې نور خو ما هر څه دی بایلې ګرانه او دا یو کړې و ما نه هیرو په بل د مش کتل ورته لیکلی و چې یو خپلواک ژوند دی وطن تراوړي چې یو خپلواک ژوند دی وطن تراوړي ډیر هغه خلک راټول ګرانه
دشربیام
چې یو خپلواک ژوند یو وطن
تراوړي
ډیر هغه خلک راکړي
واه ډیر ډیر
دا پردی کله زما خپل نشي کېدی مونږ یو ټول عمر غولولي ګرانه اه د مظلوم فریاد او دومره خندا دومره خوچانه دي خندري
واه دشربیام
اه د مظلوم فریاد او دومره خندا دومره خوچانه دي خندري ګرانه او مانل میدان ته دښمن راغلی د خپل خپلوان هم دی راغلی ګران
واه
د ازادۍ د انقلاب ګلونه پښتین پټن
د منظور پښتین شاعري د ګلمن وزیر ولسی شعر او سندري شای د یو شمیر نورو دلایلو ترڅنګ د دې سبب شوی وي چې د پی ټی ایم سیاسي ادبیات په دومره لاند وخت کې زیاته وده وکړي. لېبي خبرتیا ورسته یو مخ نوی سندره لرو، دا سه مهربي سندره چې لا نه خبره شوی او د همدې سندري پاړه له دوی سره شخېدلې.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو
هنرمند آسیه مهربی نوی سندره بللی ده. ده دی سندری شعر ده چا ده؟ کمپوزی ده چا ده؟ او آغیل مهربی ده خپلی نوی سندری لپاره سرنگ شعر انتخاب کرده ده. مخی تردی چپ دیاره ده آغیل مهربی سرگندونه در سر شریکی کنم ده دوی ده دی نوی سندری یو برخه بسر وارو.
شایست بها بچو کوٹا کی زما خاون زما میڑ زما تفسیر د حسن بیگا د بلچا پا پالن خطلی پا ماتن را گوری زکا حق دو هم باد کری دی زکا حق دو هم باد کری دی
لاسی مهربی مننه کوم چې دا سندره مخکې تر دې چې بل ځای خبره شي په ازادي راډیو مجلې پروګرام ولوروله اوس په لدوی وورو چې دې سندره نوم څه ده
زما د سندره نوم د بنی فریاد دی
دا شعر دی چا دی
شعر د پروین ملال دی د شعر یعنی نظم دی د نظم نوم تو هم واده دی بیا ما په دې خاطر چې دا د اغه نومړی شزه چې بن پر راغله د پرغه باندې یعنی دغه د زړه خبرې دي دغه درد دي دغه اغه احساس دي هغه پټ احساس دي دغه د پرسپکټیو یا دغه د نظر دا ویل سوې دي په دې خاطر می د سندرې د پاره په اصلا دغه د بنی فریاد نوم خوښ کړي د بازي دوستانو په مشوره البته
نو نظمونه خو عادتاه وشته وي تاسو په خپل بیا په کې بیتونه انتخاب کړی
بله و دا نظم چې دی دا ډیر وژنو ووژ دوبیا هم په دې خاطر چې سندرې خپل یو ستاندارد لري خو غربي سندرې دي چې هغه ډیر لنډي لنډي دي هغه تقریبا درو شل سانیو سبیا تر درینمو دکو پوری او یا یو څه زیاتې خو بعضی سندرې دي چې زموږ د حد بلې خوا پښتانه چې جوړي هغه به بيخي ډيري وجدي نسبه تدقي هغه خسته کوي یعنی هغه واقعا غميږي پرې او چا باندې چې ايوري خزما سندري په دغه تقریبا ځمک هغه ته ټول وجدا سندره څلور دقیقې او شل ثانیه ده او دا سندرم د غمره د کتر دی ما ټیکس یا شیر ډیر پکې کارولې وای ډیر وجدا راکله بیا مې لوري ته وخت نه پاتې یو څو بیتونه می تریستلی دی
دا بیتونه ستاسو لدی سندری لدی ناس می استلی دی دا مو د شاعری اغلی ملال په خوشی استلی دی او کنه د موسیقي په حساب باندې تاسو خپل انتخاب کړی
انتخاب خو ما کړی دی خو ما د اغلی ملال سره مزه پر غیدلې ما چې د غستون ز د کچيري ټول نظم ز په دې سندره کې ځای کما سندره ډیره وجديږي بیا غو له هر رقم چې ستاسو خوښ یو بل په قانوني حساب کله چې سندرغاړي د خپل سندري د پاره مثلا ک شعر یو څه کمایي یا حتی بعضي زما یو بل سندره ود نه یې غني شعر چې ما غته ول معلومات د دوه بیت نورم جوړ ک نو د سیم کې چې سره هغه چا څه خوښ وو کې چې شاعر سره یا د شاعري سره هغه اضافه کی نو دا بیا په اصله دا زما مسولیت دی او دا حقم یعنی لرم یک تکار یعنی اصلا جایز دی.
آسیا جان جنی سندرغاری دی جنو شیرونو کلمات شاید بدل کی، تاسو په خپل ترس پر دا تجربه کړی؟
ما یو ځل دا تجربه کړې ده، هغه هم په دې خاطر چې ما د لایق صاحب یو غزل اخستې وو، سندرې نوم لالونه ده، نو هلته ځکه لایق صاحب نارینه شاعر دی، په یوه ځای کې ما د د شیر ښځینه کړې دي، او هغه هم د د په چې دی خدای دی وبخشي سندره د د مرګ وروسته راووته، اول د لومړي تلین ته خو هغه وخت چې دی ژوندی و هغه ته ما وویل او اجازه مې واخیستله چې دغه یو تورې زه ښځینه کوم په دې خاطر چې یعنی هغه بوله مې زه نو هغه هم اجازه ستنه، نو دغه یو تغیر ما په دې وا سندره کرا وسل یا هم په دې خاطر چې د ویشي د ژغه سیا د شزي د احساس هغه سندره ویل کېدل چې هغه البته زو نو
وی روح می د پښتو شعر ته ورکړ په ګلونو کې می ون غشتل لورونه تر کلو کلو بخیجی زمال شیر د شهیدو د کلونو فریادونه تو چی شبا د پښتو وی زبای ما هبن کری پښتان زمالا لونا تو چی شبا د پښتو وی زبای ما هبن کری پښتان زمالا لونا تو چی شبا د پښتو وی زبای ما
کبیر تاسو دینی وسندری ته راوګرزم د دینی وسندری کمپوز تاسو په خپل جوړ کړی؟
bale bale
دا کمپوز چې مکله جوړاو اول مو کمپوز جوړ کړ کنه، اول مو البته دا تخنیکی په لور شاید جنو خلکو ته د خندا وړ وي چې غوی په موسیقي پويږي، خو زه غواړم چې په خپل پويسم، یعنی دا کمپوز تاسو په ذهن کې راغی بیا مو شیر ولید کنه، شیرم ولید او بیا کمپوز ورته راغی؟
نه هغه خپل سړی جوړی او بیا وروسته شعر ورته اخلي، هغه ته اصلا تصنیف هم ویل کېږي، او یا د سی چې یو جوړ کړی قالب دې دی بلی سندرې په الهام یا د بل کمپوز سره په الهام، اکثره هنرمندان یعنی زیاتره هنرمندان دغه کار کوي، کمپوز جوړی بیا یو شاعر ته فرمایش ورکوي چې پر دغه طرز باندې پر دغه کمپوز باندې هم دغه یو غزل جوړ ک، بلانم غزلونه ای خوغه شیرونه واقعاً واقعاً کمزوري په دې خاطر چې هغه تصنیف دی، زما شیرونه چې زما د سندرو شیرونه چې دی زما همیشه د شیر سره الهام اخست دی، پوز می جوړ کړی دی، یعنی ما شیر خوش کړی دی بیا می پر شیر باندې کمپوز جوړ کړی دی، چې دا کار یعنی چې تکراری سندرې نه دی ویلي او دغه کار معمولا کوي یا کړی دی په افغاني سندرغاړو کې تر هغه حد چې زه پیژنم یو کس دی کسانو سره پچا صاحب دی هارون پچا صاحب
د شیر په باره کې دا خبره مشهور ده تاسو الهام یاد کو کنه چې شیر الهام وي، البته هر هنر یو ډول الهامي وي، بزور هنر نشي تخلیق دی، د سندری په برخه کې څنګه خپل راځي دغه کمپوز ک وخت ورته ټاکي او بیا سندره تیاروي څنګه وی کوي څه توضیح کوي لطفا؟
کمپوزم یعنی زه خپل تجربه سوم، شای نور دوستان بل ډول تجربه ولري، زه د خپل تجربه سوم مام لکه مخ کې چول زه د شیر سره الهام اخم او سوال دغه شیر چې ما واوري دی او بومي لوستي البته لازم ډیر خوش سلو بیا ځکه دغه په ورستی کې مثلا دغه موضوع ډیر توده ده په ورستی څو کلو کې چې خلک ډیر په عام دومه کوزده کوي یا دا یاغه، نو یعنی دغه د یعنی د خاص ک پر دې شیر باندې زوږه غېږه ما دغه چې د شیر چې ما ولوستي مال دغه شیر باندې باید کار وسی، وځي خبر ده چې یو څه الهام درته راځي لکه شاعران چې وایي چې شیر د احساس د شیر په لید احساس سره دی خو پای پر احساس نه ختمیږي، نو دا هم دغه سدی سړی یو قالب ورته جوړي بیا دغه وروسته واضح خبره ده چې بے انتها ډیر کار غواړي ډیر کار غواړي.
آسجان تاسو ویل سی یو الهامی حالت وی کنه، لیکن دغه وست چې تاسو سرنګ ویل دا شیر مخړ سوی دی او تر ډیره سی زه سرنګ اورم. تاسو د شیر موضوع خوښه سوی ده نه د شیر موسیقي؟ هم داسې ده
دواړه مخړ سوی دی، خو خبره د سی ده چې په مجموع کې اول خپل سړی یو څه ویني یو حالت ویني دغه حالت دغه حالت ته پاره سړی غواړي چې یو 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 هنر وپنځوي. بیا واضح خبره ده چې سړی موضوع ته ګوري. هغه سه خو مثلا میناناک شیرونه بیخي بیخي ډیر دي چې زه نه پوهېږم مینه لرم او دا کوم واغه کوم دا کوم دا خو ټوله تقریبا مګم زما فکر همیش چې زه باید داسې یو موضوع انتخاب کړم چاغه ډیر ډیر نوی یا ډیر داسې او تابو موضوع چې پر هغه باندې اصلا خلک نه غواړي چې وژغېږي یا اصلا خلک نه غواړي دې باندې په اصلاح کار موضوع مطرح کړي نو شاته غورځي. او دغه شیر چې مول د داسې موضوع ده چې زموږ په ټولنه کې ډیر شاته غورځول کیږي او یادا چې خلک نه غواړي پر دې موضوع باندې په اصلاح خپل انرژي مصرف کړي.
ډیر مننه چې مرکې ته حاضر شوي او خپل نوې سندره مو را سره شریک کړه.
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
وړاندې له یو ځوان شاعر سره غږېدلم چې یو شعري ټولګه چاپ شوې ده، خو سمدستي د پیاوړې شاعرې پروین ملال یو شعر د دوی په شخ.
چنا پاونه نه دمش پاوم ډک د ستوري کچ کول وړانګي وړانګي کړي د دوار شوند پر تندي مې د سپوږمې ټیک د الماسو په چنو کې بهېدم تور په کای او ټیک مې دوار یو پر بل باندې مېن و په لمن کې مې جنت جنت ور پیوې د چپو پر شور مې پلونه تر سهار پورې تلما او راتلما تاونه ندم شپم تر لمن لاندې مستور نه زمیل ماشومان و بده سیوی سپورمی خوب لدی زما د تور پوری می پکشتی کی درونا د قیامتونو د باران د نرم شور سندر لاس کی چاسکی چاسکی و میالی و د سندونو پر بامونو توی دما د لاجور دورن جنونی می پلاس کی د کوتر تور سترگو تمی خپل درنجو شایسته شایسته تیاره کرلا تاونه لیدم شپم د زندان په تور انګړ کې و ملان دیوی ونی پر پانو څو شی بیر اوریدم څنګه څنګه پرګ رک کې لکه ساوم ګرځیدم د وریشمینو مړوندونو خیال او خوبون د زهنونو او خوبونو پر کوڅو را تیریدم باندې حسن د چاپ شو کې زولنې زولنې شرنګوم د پیروتو ډک سفر وم د زندان پر پنجرو را تا ویدما تاونه لیدم شپم را ویدلې پر لمن د پسرلیو د بیدیا د وژنو پلونو کې مزل وم د غرو څوکو کې غزل غزل شیبه وم غیش په غیش د کائناتو غرنو یوونو پل پل شکلوما د سپوږمۍ وړانګو په سم او غر غوښتمه زما تیارې د اوبو په شان چښلې زما سره تر تا نږدې وه سا یې زما ځیګر کې پورته کښته تلله د نکهت په وزرونو الوتمه الوتمه تاونه لیدمه شپه وم د چوپتیا په موسیقۍ کې نڅېدمه د نړۍ د ټولو سپینو تورو زیلو ماشومانو سکه مور وم په زانګو کې د هلال مې څنګوله د خیالونو په رنګینو جزیرو مې ګرځوله په شایسته وزرداره براقونو د سپوږمۍ په لورې تلله چارونه او چاتیاره را ټولوله چا په روح او چا په جسم کې کرله، تا ونه لیدم شپه وم سر تر نوکه خوب او خیالوم، په انځور د کائناتو کې جمال وم، په انځور د کائناتو کې جمال.
لاغلی ملال څخه منندویم چې دا شعر په خپل ځخ په ازادي راډیو مجلې ولوراوه. محمد اکبر سلطانی د افغانستان د هرات ولایت دربات سنگی ولسوالي یو شاعر دی چې اوس په ایران کې ژوند کوي. د چپې په نوم د شعر ټولګه د ایران په کوم شهر کې چاپ شوې ده. د دې ځوان شاعر د مجموعه 15 مخه ده. له دوی څخه به واورو چې د چپې په کتاب کې څنګه شعرونه چاپ شوي دي.
پدې کې ډیر موږ شعرونه چاپ کړي، شعرونه زما شعرونه چې د پښتو او د پښتنو د یووالي په اړه دي، یو سناڅام حماسي شعرونه پکښې دي.
دا خو د موضوع اړخه سو د شکل اړخه آزاد شعرونه دي، غزل دي، څه دي؟
څو غزل دي، یو څو نظمونه پکښې شته.
او آلته تاسو په ایران کې ادبي غونډې جوړوي له نور افغانانو سره کنه؟
یا ورو یا دلته هیڅ څنګه ادبي غونډه جوړه شوی نه.
پښتو کتابونه هلته لزان سره لري د شعر کتابونه سه مطالعه کوي؟
دلته د شعر کتابونه خود ځان سره نه لرم، کله کله د انټرنیټ دلاري راخلم مطالعه کوم.
او کله سه دالته تاسو شعر لیکي؟ تاسو خود ورځ په کار باندې هم بوختي اسي، څو وخت شعر لیکي؟
شعر خو یو د شعر الهام دی، او چې وسړی یو الهام راغلی هماغه لحظه بس شعر لیکي. شعر خاص وخت نه لري، او چې زه به هم دا اوس شعر لیکم شعر زور کار نه دی.
له تاسو سره دا اوس کوم شعر ستاسې له ازادي راډیو ادبي مجلې سره شریک کړی؟
شعر ستوایم په دې کې چې دا اورېدونکو پاملرنې وړ وګرځي. د شعر عنوان دی وایي زره زره. وسوما انگار شوم په اور زرا زرا، وسوما انگار شوم په اور زرا زرا، خاور شوم ایری شوم په اور زرا زرا. لچاتخه گیلا وکړم او چاته پر یادونه، لچاتخه گیلا وکړم او چاته پر یادونه، لژوند څخه بیزار کړم اور اور زرا زرا. وای صفا سترا سړی و متک سپین لکدا واوري، صفا سترا سړی و متک سپین لکدا واوري، بدنام په الزام شو مختور زرا زرا. وای تسبو سره عادت کړم مولا زرا زرا، تسبو سره عادت کړم مولا زرا زرا، نشي سره عادت کړم مای خور زرا زرا. پماتو لاسونه جوړوم سلطانی، پماتو چو لاسونه جوړوم سلطانی، اڑنګ شی دیوالو نمید کور زرا زرا، اڑنګ شی دیوالو نمید کور زرا زرا.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادي رادیو.
د ختیز نورستان په کامبیش ولسوالۍ کې د افغانستان د ورستی پاچا محمد ظاهر شاه لخوا جوړ شوی بڼ او ودانۍ د لمنځتللو له ګواښ سره مخامخ ده. دغه ودانۍ او باغ د کامبیش په کمو کې په 1923 کال کې آباد شوی، چې د رخصتیو پر مهال به پاچا د خپلې کورنۍ له غړیو او ملګرو سره دغه ځای ته ته او ښکار به یې کاوه. د کمو باغ یو ځل د شوروي اتحاد د لشکرو لخوا بمبار شو، بیا د افغان ایډ په نوم مرستندوی ادارې ترمیم کړ، خو له نړیوالو ځواکونو سره په جګړه کې ودانۍ بیا تخریب شوه او باغ یې وسوسېده چې لا یې هم چا د بیا رغولو لپاره ګام نه دی اخیستی. د سیمې خلک د دې باغ د رغېدو هیله کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د نورستان ختیس کمدیش ولسوالۍ اړوند د کمو پښنو ونو پوخل شوو دنګ غرونو په منځ او د رڼو بهیدونکو اوبو په خوا کې په یوه تپه د افغانستان خیری پادشاه محمد ظاهر شاه په 1943 المریز کال یو بڼ ودانی اباده کړې وه. د ځای اوسیدونکو په وینا په یاد بڼ کې د ښکلو او رنګارنګ ګلانو بوټي او د ډول ډول میوو ونې ولاړې وې چې ورسره د سیمې ښکلا نوره هم زیاته شوې وه. په لیدلو به یې زړونه آرامېدل او هر یو تن هڅه کوله چې له نږدې ننداره وکړي. د کامدیش قومي مشر یار محمد خان قریشي ازادي راډیو ته وویل شاه به هر کال د رخصتیو پر مهال د خپل کورنۍ میلمنو او دوستانو سره کامدیش ته تللو، هلته به میلې او ښکار کولو.
د ظاهر شاه بابا په دور اقتدار کې دغه کمو باغ جوړ شوی دی چې په رنګارنګ مختلفو میوو باندې سنبالو. د کمو په باغ لیدو باندې نو خلکو ته یو سکون حاصلېده. ظاهر شاه بابا په هغه وخت کې دغه باغ کې کله چې چکر راغی شپې ورځې به هلته اړولي، دا به قرارګاه وه. نو د ځایي ځوانانو په واسطه ښکار به یې کوو، لکه غرچې به وشتلې، نور د غره مرغان به وشتل. د کامدیش ولسوالۍ ځوانانو په توسط باندې نو حتی غرچې به ژوندي به نیول.
قریشي وایي هغه سمسور بڼ چې د رنګارنګ ګلانو وږمو یې فضا معطره کړې وه، په ونو کې به یې ډول ډول الوتونکو ځالې جوړولې او زړه راښکونکو غږونو یې د اورېدونکو زړونو کې لارې کولې. دغه ودانۍ او بڼ یو وخت د شاه د آرام، ښکار او د بنډارونو ځای و، خو تیرو جنګونو دا دوه ځلې ورانه کړه چې اوس یې د کنډواله کوټو دیوالونه او سوځېدلې ونې پرې د تیرو شوو ناخوالو کیسې کوي.
نو هغه باغ چې یعنی سمسورو په رنګارنګ په میوو سنبالو، هغه د بوټي او استوګن ځای هغه د خاورې سره خاوره شو، هر څه ګډوډ شو.
د کامدیش اوسیدونکي شاعر او لیکوال امان الله مانوی محمد ظاهر خان چې په کوم ځمکه ودانی او باغ جوړ کړي، دای د یو شمیر چارواکو په څیر غصب کړي نه ده، بلکې په پیسو یې له خلکو اخیستي او بیا یې د هر څه د اطلاعاتو او کلتور وزارت توریزم ریاست ته وړیا ورکړي دي. د ښاغلي امان په خبره شاه نورستان او نورستاني ځوانانو سره زیاته مینه درلوده. تل به ځوانان درس او تعلیم ته هڅول.
نورستاني ځوانانو ته به همیشه توصیه او لارښوونه کوله د وطن د ترقۍ او د آبادۍ په خاطر. تعلیم ته به هڅو، کسب او کار ته به هڅو.
د نورستان بل قومي مشر او د یاد ولایت له کلتور او تاریخ اګه انجینر محمد عیسا وحدت راته وویل د کمو بڼ او ودانۍ په اتجری بزمکه کې جوړه شوې او د ګلانو ترڅنګ په کې بشمیره میولرونکو ونو شتون درلوده، خو اوس یې د ړنګو شوو کوټو دیوالونه او د سوځېدلو ونو نښې هم د ختمېدو ګواښ سره مخ دي.
د دې باغ عمومي میوې چارمغز، مڼې، انار، شفتالو
چې دا اوس کاملا تخریب دي. مونږ نورستانیان یو ځل بیا د حکومت نه او هم د بین المللي ټولنې نه دا تقاضا لرو چې د دغه تاریخي ودانۍ د دوباره احیا لپاره لاس په کار شي.
هڅه مو وکړه چې په نورستان کې د سرپرست حکومت د اطلاعاتو او کلتور ریاست سره د کمو سوځېدلې بڼه او کنډواله ودانۍ د بیا رغولو لپاره د ولسونو غوښتنې شریکي او ترې ځواب ترلاسه کړو، خو ورسره په اړیکو نیولو بریالي نه شو. خو له دې وړاندې ژمنه کړې وه چې کوښښ کوي د بڼ بیا احیا او د ودانۍ ترمیم چارې پیل کړي.
له همدې راپور سره د دې اونۍ ازادي راډیو مجله رانغاړم. زه احمد شیبر اجازه اخلم تر بلې اونۍ او بلې خبرونې مو خدای مل.
ਸਾਨਾ ਪਾਨਾ ਸਾਰਾ
خجل تر هر